السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې د ځایي خلکو احتجاج پیل کړی دی. د سبانه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو پیلېدو امکان دی او د بخښنې نړیوال تنظیم له نړیوالو د افغان ښځو د حقونو لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د پښتون میشته شیرانی ضلع د نصر سیمه کې وروسته له هغې خلکو احتجاج پیل کړی چې بیګا د پولیسو په تاڼه برید کې لږ تر لږه درې پولیس والا وژل شوي دي. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسو مړي هم ایښي دي او د احتجاج په توګه یې د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ سړک تړلی دی. دوی د سیمې د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو غوښتنه کوي. د پیښې په اړه د شیرانی پولیسو مشر عرفان علي نن مشال ریډیو ته وویل چې برید بیګا د شپې شوی دی.
بیگا د شپې دوه بجې وروسته پر دوی راکټ وتوغول شو. دلته له تانې سره نږدې د لیویز او اف سي پوستې همسا له دې وروسته وسلوال له غره راکوز شو او ډزې ورباندې وکړې. په ځوابي ډزو کې یو ترګر وژل شوی خو زموږ درې پولیسوال شهیدان شوي دي چې پکې یو سب انسپکټر او دوه سپایان دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان بابر یوسف سینن په یو بیان کې ویلي په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې پکې درې پولیس سرتیری او یو د اف سي ځواک چارواکی شامل دی. د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګوره کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې د جماعت اسلامي ځایي مشر اظهار الله دې راخوشي کړي. نوموړی د جون په ویشتمه په مټه کې پولیسو نیولی. دا مظاهره پرون د منګورې په نشاط چوک کې د جماعت اسلامي او ولسی پاسون لخوا وشوه چې پکې ګډونوالو تور پورې کړ چې د سیمې پولیس بې ځایه د سیاستوالانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمې جوړوي او د امن غوښتونکي نیسي. په دې موقع د ولسی پاسون یو مشر آفتاب خان وویل چې دوی د خپل ولس او قام لپاره پرامن مبارزه کوي او پر ضد یې مقدمه جوړول کیږي. بلخوا د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور د اظهار الله د گرفتاری په اړه مشال ریډیو ته نور معلومات ورنکړل خو یوازې دای ویل چې پولیس د قانون لاندې خپل کاروایانه کوي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې له سبا یعنی د جولای له درېیمې د پشکال د بارانونو شروع کېدو امکان دی. د پاکستان میټرولوجیکل ډیپارټمنټ نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې له نن شپې څخه به پیښور او خواوشا سیمو سوات کورم او د خیبر پښتونخوا ځنې جنوبي ضلعو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي. دا را د اسلام آباد تر څنګ د پنجاب په یو شمېر ضلعو کې هم د بارانونو پیلېدو امکان دی چې د جولای تر اتمې به دوام لري. د بیان تر مخه د بلوچستان او سند په یو شمېر ضلعو کې به د بارانونو دا لړۍ د جولای له پنځمې شروع کیږي. د پاکستان موسمیاتو ادارې په دې بیان کې خبرداري ورکړه چې د پیښور په شمول د هیواد په لویو ښارونو کې د دې بارانونو له وجې سیلابي صورتحال جوړېدای شي. د یادې ادارې په وینا د پشکال د بارانونو له وجې د خیبر پښتونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر غریزو سیمو کې د غرونو خوېدو امکان هم شته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. له سعودي عرب څخه پاکستان ته د حجیانو راوستلو پروازونه له نن څخه شروع شول. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې حجیان به په پاکستان نړیوال هوایي شرکت ایئر بلو او سعودي عرب هوایي شرکت کې سفر کوي. ریډیو زیاته کړې چې خواوشا 2000 کسان به په دې الوتکو کې پاکستان ته ځي. د مذهبي چارو وزارت ویاند ویلي چې نن به له جدې څخه کراچۍ، فیصل آباد او اسلام آباد ته یو یو پرواز ځي چې پکې به 693 حجیان سفر کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره د اقدامات وکړي. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل په ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان جنکۍ او ښځې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیرې پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو څخه محرومې دي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده له پامه غورځول کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم بندیز دی او په زیاترو ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړل شوي دي. طالبانو د بخښنې نړیوال تنظیم د دې بیان په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي چې د جنکو د تعلیم په اړه یې په یوې لایحې کار کوي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی دی چې تر اوسه یې په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. بلخوا د نړۍ یو هیواد هم د طالبان حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید او له هغې وروسته د پولیس والاو د مړو ترڅنګ د ځایي خلکو احتجاج په اړه له سیمې تازه حال درکو. په منګوره کې د جماعت اسلامي د نیول شوي ځایي مشر د خوشي کولو لپاره احتجاج شوی. مظاهره کوونکي سوای
زمن چې کوم مبارزه ده مونږ د خپل اولس لپاره کوو، د خپل قام لپاره امن غواړو. مونږه سئیس صدر ته ټانکونه نه دي راوستي چې دې په مونږ باندې فایر کوي.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بجلی خو داسې والا چې په 24 غنټې کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټې بجلی چکم دی کنه دا راځي.
د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اختر د قربانیو په آتیشونی لا هم نه دي سنبال شوي چې له وجې ماحول سخا او خلک پریشان دي.
قربانی سونه شوی دی دا غی کلمی دی دا غی سرمنی دا غی نور داسی لری وغیرہ دا غی ټول هغه مرداری راغلی را او پلارو کې کلکو ورزول دی بډیرانونو کې پراته دی.
یو شمیر سیاسي ټولنیزو او مدني فعالانو لنن څخه د افغان جنکو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل کړی دی. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دیګړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته سیلمه چې کومه سیمه ده شیرانی ضلع، هلته په د نصر کې په پولیسو باندې برید شوی دی. په کې پولیس والاو ته مرګ ژوبلا وخت ده او له هغې وروسته ځایي خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا وخت د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د احتجاج په اړه ورسته حال را سره شریک کړئ.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې دا احتجاج نن سهار دا وروسته پیل شوی دی. کله چې د بلوچستان د خیبر پښتونخوا سره و بلوچستان ته داخلیدونکو د پر کامی سړک باندې د نصر په علاقه کې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو پر یو چیک پوسټ باندې برید شوی دی. په نتیجه کې درې پولیس والا د مړینې تصدیق شوی دی. دغه ډول د بلخوا په کوټه کې د وزارت داخله لخوا ویل شوی دی چې په دې پیښه کې یو اف سی ال کار یعنی د سرحدي عسکرو یو عسکر چې دی هغه هم وژل شوی دی او ځینې نور کسان چې دي هغه زخمیان دي. نو د دې پیښې په ضد چې دی هلته چې کوم قبایلي خلک دي د علاقې خلک دي هغه احتجاج پیل کړی دی او دوی د کوټې روب د نصر او خیبر پښتونخوا ترمنځ کوم د سړک دی هغه بند کړی دی. د احتجاج په توګه د نن سهار راځي او په نتیجه کې هلته ډیری موټران نه یوازې ولاړ دي، په دې کې مسافران دي، زنانې دي، ماشومان دي. هغه په دغه ګرمۍ کې سهار څخه تر اوسه پورې بند پاتې دي. خو د مظاهرې چې کوم مشران دي هغه دا وایي چې دوی د حکومت و مخ ته ځینې غوښتنې ایښي دي چې تر څو دا غوښتنې نه وي منل شوي دوی به دا روډ نه خلاصوي. په هغه کې لومړۍ غوښتنه دوی دا کړې ده چې د دې پیښې په ضد دا پیښ چې شوی ده هلته چې موجود اف سي او الکارانو د دوی په وینا چې د هغو په ضد دي به مقدمه وسي او دغه ډول دوی دویم دا غوښتنه کړې ده چې دغه د اف سي چک پوسټونه چې دي د سرحدي ځواکو چې کوم چک پوسټونه دي هغه دې لرې شي او دغه ډول په دې سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نور ځانګړي ګامونه پورته شي. دوی دا هم ویلي دي چې د اف سي د چک پوسټو له وجې د دوی په سیمه کې دغه ډول ناکراري پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې عام ولس ته لوی زیان رسیږي. خو د دې د احتجاج ختمولو لپاره هلته چې کوم انتظامي چارواکي دي، ډپټي کمشنر شیرعلي دی، د ژوب کمشنر دی، هغه ورغلي دي، دوی سره خبره کړې ده، لیکن تر اوسه د دې چې کومې غوښتنې دي هغه نه دي اوارې شوي او دا وخت هم هلته چې ده لاره بنده ده.
سمه ده، بس آخر کې راته مختصر غونته که ووایه چې د دې پیښې ذمواري چا منلی که نه؟
منور شاه صاحب، د دې پیښې په اړه پر ټولنیزو رسنیو باندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دې پیښې ذمواري منل شوې ده، ځکه چې د دې څخه له مخ هم په دغه سیمه کې چې کوم پیښې رامنځته شوې دي نو په هغه کې هم د دغه ډول زیاترو پیښو ذمواري چې د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې.
ډېره مننه، یو جهان مننه د بلوچستان نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین مورا سره چې په د نصر شیرانی ضلع کې شوې پیښې او د هغې وروسته د احتجاج صورت حال یې راته بیان کړ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته پرون په منګوره کې جماعت اسلامي ولسی پاسون په ګډه په ورسیو کې د هغې سیمې د یو شمیر سیاستوالانو د نیولو ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي مشر سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې پولیسو د جون په 28مه د دې ګوند د سواد ضلع مشر اظهار الله د ریاستي ادارو ضد د خبرو په تور نیولی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان آئین د دې هیواد وګړو ته رای د اظهار حق ورکوي او دا چې په هر حال کې به د سیاسي کارکوونکو د غیر قانوني نیونو ضد ودرېږي. د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان بیا مظاهرې ته وویل چې د سوات خلک د سیاسي تړون نه بالاتر د خپلې سیمې د امن لپاره یو موټی دي. بلخوا د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال ریډیو ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې د سیاستوالو د نیونې د قانون له مخې کیږي. په دې حق لا نور تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان رکوي.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجم شي په سلګونو مظاهره چانو مټه کې د جماعت اسلامي ځای مشر چې ورته د صوبایي اسمبلی ټاکنو لپاره ټکټ هم ورکړی شوی اظهار الله په نیولو احتجاج کوي. مظاهرې ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د پاکستان آئین ټول اوسیدونکو ته د اظهار رای او تقریر کولو اجازه ورکړې. پولیسو په نیمه شپه د سیاسي کارکون په کور ناقانونه چاپه وهلې او د هغه د کورس پکاوی کړې او چې د اختر لپاره د عدالتونو چټي وه نو گرفتاری کړي.
اظهار الله صاحب د پاکستان د کانسټیټیوشن مطابق آرټیکل 16 رائټ ٹو اسمبل، آرټیکل 19 رائټ ٹو فریډم آف سپیچ، رائټ ٹو فریډم آف ایکسپریشن هغه استعمال کړی دی. ما سره هغه ایف آئی آر ایس ایچ او محمد زیب خان لیکلی دی چې ما په موبایل کې یو کلپ ولیده په هغې کې یو سړی تقریر کوي په چوک کې او د امن خبره کوي خو په ایجنسو پسې او په ادارو پسې سپکه وي. نو که دا کلپ اوس اصلي دی او که نقلي دی او کال مخکې دی او که لس کاله مخکې دی.
دین وړاندې احتجاجي مظاهرې ته د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان وویل چې په سوات کې د امن لپاره غږ پورته کوونکي او جلسه کوونکي نیولای کیږي. دوی په سوات کې امن غواړي او د امن لپاره اواز پورته کوونکو لپاره به غږ پورته کوي.
زمونږ چې کومه مبارزه ده مونږ د خپل ولس لپاره کوو، د خپل قام لپاره امن غواړو. مونږ سټی صدر ته ټانکونه نه دي راوستي چې دوی په مونږ باندې اف آی آر کوي. دا به زمونږ او سړی نورې مثبت وي په دې کې مونږ پاچانې پاچانې نه ګورو. که د سوات یو کس ته نقصان ورسېده ټول ولس به راوځي، دا رنګونه به ورته بند وي.
دا په داسې حال کې چې د مې په 9مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول وروسته ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې شوې او پکې سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلې. هغې وروسته په مرکن ډیویژن کې 125 تنانو مقدمې درج شوې چې پکې 150 زیات نیولې شوې او زیاتره پکې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال شامل دي. خو په سوات کې د اختر نه یو ورځ وړاندې د جماعت اسلامي اظهار الله سره د منګورې ښار میر شاهد علي خان او پخوانی صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی خان هم اونیول شو. دغه رنګه مټکی د پختونخوا ملي پارټی یو سیاستوال باندې هم تقریر کولو په ترڅ کې مقدمه درج شوه. دا ګڼ شمېر گرفتارو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ملکن لسګونو کارکنانو سوګند پورته کولو یو داسې ویډیو هم په رسنو خپره شوې چې پکې هغوی د ناقانونه گرفتارو په ضد دي. په خیبر پختونخوا او بیا په ملکن ډیویژن کې د سیاستوالو نیولو او په هغوی د ترهګرۍ مقدمې درج کولو په اړه د سوات نه پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی د مټې ډاکټر فضلي سبحان وایي چې دې سره به حالات خرابېږي.
دا ادارې ارادتن دا ملک دهشتګردۍ طرف ته دي او دا یو ریاستي جبر دی او دا خلک بدی مجبوره کی چیرې دا خلک ټوپک راولي او د دې ملک د عدم استحکام یو ماحول جوړ شي. ځکه چې ته پر امن شهري د خپل کور نه د زنانو د هغوی په موجودګۍ کې دغه شان تارست کې نو ته هغه په اسانه طریقه باندې خپل دفتر ته راغوښتی شي نو صبح خیبر پختونخوا کې دا کوم ماحول چې دی جوړول غواړي نو د دې نه خدا معلومیږي چې دا خلک یو بل له دا خلک په خپل منځ کې ورولي او دا جبر او دهشتګردۍ درته دا قوم ارادتن روان کړی دی.
د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ډیرو ته پوښتنه د سیاستوالو په نیولو لنډ ځواب کې ویل چې پولیس د قانون مطابق کاروي کوي. بلخوا د پاکستان وزیر داخله رانا ثناء الله او د پوج ترجمان اداره ایس پی آر وایي چې با سیاسي کارکنانو او سیاستوالو په نهم مې د قانون سرغړونه کړې پوځي او حکومتي املاکو ته زیان رسولی او په دغه ترڅ کې قانوني کاروي روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان دوه لوی واکمن ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د راتلونکو عام انتخاباتو او نگران حکومت په جوړولو سلا شوې دي. په دې لړ کې د دواړو ګوندونو مشرانو ترمنځ په دوبۍ کې لیدل کاته شوې چې پکې د ګډون لپاره وزیر اعظم شهباز شریف هم ورغلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه ګڼ شمېر ملګرو تیر کال له قومي اسمبلۍ استعفاګانې کړې دي او د روان کال په جنوري کې یې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې خپل حکومتونه ختم او صوبایي اسمبلی باټ کړ. ورسره په یادو صوبو کې د انتخاباتو غوښتنه هم وکړه. قوې فقهي اتحادي حکومت او انتخاباتي کمیشن ویل چې په ټول هیواد کې به راتلونکو عام انتخابات په خپل آئینی وخت یعنی اکتوبر میاشت کې کیږي. که څه هم داسې ګنګوسي وي چې وفاقي حکومت په ټاکلي وخت هم انتخاباتو ته تیار نه دي، خو د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ویل چې په ملک کې په خپل وخت انتخابات کول د جمهوریت د وده او پرمختګ لپاره مهم دي. پدې حقته نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف سره مسلم لیگ نون مرکزی صدر هم دی. په دې ملاقاتونو کې د ګډون کولو نه پس د جمعې په ورځ په لاهور کې د انتخاباتو په اړه یو خبری کانفرنس ته وویل.
انشاءالله
د وخت په پوره کېدو سره به موږ حکومت پرېږدو. انتخاباتو اعلان او انتظام کول د الیکشن کمیشن اف پاکستان کار دی. د عین تر مخه به ترسره
کیږي.
د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د خیبر پختونخوا اسمبلی په خانه غړي نګت ارګزی مشال ریډیو ته ویل.
دوبۍ کې چې کوم ملاقاتونه شوې دي د نو دې کې ډېرو خبرو باندې اتفاق هم شوې دي، په الیکشن باندې هم شوې دي، کیئر ټیکر سټم باندې هم شوې دي او دې کې چې د نو دې التا فیصلې چې کوم کړې دي او هغه باندې ډېر حد پورې یو بل سره یعنی معیشت باندې خبره شوې ده، انتخاباتو باندې مشوره شوې ده، نو دې کې پوزېټیو ریزلټ راوتی دي.
په هان وایي چې پرتلونکو انتخاباتو کې د یو ګوند لپاره وس اکثریت اخیستل ګران دي، خو په خپل وخت د جمهوری عمل تر سره کول ښه خبره ده. د سیاسي چارو ماهر عامر وسیم په دې اړه مشال رډو ته ویل.
حکومتي جماعتو کې درمیان
جو حکومتي ائتلاف ګوندونه دغه پریکړه چې انتخابات په خپل وخت کې ډېر ګټور ګام دی. په ملک کې ګنګوسې خورې وي چې انتخابات په خپل وخت نه کیږي او ځنډول کیږي. دغه افغانانو ختمولو لپاره دا یو ښه پریکړه ده. تجزیه گران دا هم وایي چې پیپل پارټي او مسلم لیگ نون د موجوده حکومت د وخت پوره کېدو پر د یو بل اتحادیان دي او په انتخاباتو کې به دواړه یو بل سره مقابله کوي او د زیاتو چوکیو ګټلو هڅه به کوي. تجزیه نگار بشارت علي سید مشال رډیو ته وویل. دوبئی کې د نواز شریف او زرداری ترمنځ کېدونکو ملاقاتونو باندې بېلې بېلې تبصرې کېږي. د انتخابي اتحاد او بیا د انتخاباتو پس ائتلافي حکومت جوړولو خبرې هم کېږي. د مسلم لیگ نون یو مشر رانا تنویر دا ټولې خبرې ردوي او وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ اتحاد به د موجوده حکومت د ختمېدو سره ختم شي او دا یو حقیقت دی چې دواړو ګوندونو به انتخابات یو بل پس وي.
الیکشن ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں گے.
رسنۍ وایي چې د ګوندونو ترمنځ انتخابي اتحاد به د وخت د غوښتنو مطابق کیږي او سر له اوسه په دې اړه څه ویل د وخت نه وړاندې خبره ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د بجلی لوډ شیډنګ یې د لوی اختر خواند پیکه کړی و. فریجونه یې بند او قربانۍ وخت یې په خرابېدو دي. دوی زیاتوي چې د ټیبلونو د بندېدو له وجې د یخ اوبو نه هم محروم دي. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې بجلی ورته زر تر زره بحال کړي. بلخوا ډاکټران وایي که د قربانۍ وخت په یو مخصوص ټمپریچر یا یخ کې ونه ساتل شي نو د خرابېدو زیات امکان یې دی او د خوړلو نه یې ډاډ پکار ده. په دې حق له تفصیل د فرهاد شینواری ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې د لوی اختر په موخه هم د بجلی سهولت نه محروم وو او ډیر مشکل سره مخ شول. دوی وایي فرجونه بند دي او قربانۍ غوښې په خرابېدو دي او د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه هم بند پراته دي او د اوبو کمښت سره هم مخ شوي. د لنډ کوتل یو فعال او ویلج کونسلر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ګرمي زیاته ده او ډیر وځپل شول.
او گرمی ډیر زیاته ده که خوار دي که غریب دي دغه په کورونو کې چکم دی کنه غوخه بلا شایدا پرتا ده او د دې د محفوظ ساتلو لپاره داري سړی فکرمند دی. بجلی خدا سیواله چې په 24 غنټې کې د کلی والو علاقو ته چکم دی کنه په مشکل سره 2 غنټې بجلی چکم دی کنه دا راضی او دینه چکم دی کنه نه فرج چکم دی کنه یخیږي او نه چکم دی کنه غور سره د فریزر ور سره کار کیږي. وولټیج ور سره چکم دی کنه مساله ده
پیخبر نارتھ ویسٹ جنرل ہسپتال نیوٹریشن سانگے ڈاکٹر زیشان خان مشال ریڈیو توائی چک وخا په وخت فریج کې په مخصوص ٹمپریچر یا خنکڑل شی نو پکار دا بیا ډیر وخت پوره استعمال نشی او د دې زیات خوراک نه دی ډډه اوکړی شی.
نو فست دا خبره ده چې وخه چې په روم ټمپریچر پرته وي نو داغه شلف لایف میکسیمم سلور غنټه پوری وي. ځکه چې دې کې چې کم داسې امونګ ویو بکټیریا یا دغه چې کم په روم ټمپریچر باندې وي نو هغه دې کې ملټیپلیکیشن سٹارټ کی لکه دو وی نو سلور شي سلور وی نو شپږ شي نو بیا دا وخه زمونږ د پاره موزره صحت ته کم دا زمونږ پښتانه ډیر زیات ګډ ته کوشش کوي سره وخه چې کم د دې ته کوشش کوي ځکه چې زمونږ داسې خلک چاته چې کم بلډ پریشر دی یا کم داسې زړه مرض کې دی یا چاته شوګر مرض دی نو کوشش دی کوي چې هغه د دې وخت استعمال کم نه کمو کی.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي شاهد خان وویل چې بجلی لوډ شیډنګ د پیښور مرکز نه کیږي او دوی هڅه کوي چې په خیبر ضلع کې په هر فیډر باندې خلکو ته د ورځې څه نا څه بجلی ورکړي. په خیبر کې د بجلی د نشتوالي پر ضد په دې وروستو کې په بیا بیا احتجاجی مظاهره شوی او د جمرود ولسی وګړو د جولای په لومړی نیټه ویلی ک بجلی ورته بحال نشي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق ان سے پر تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دینی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د اختر د قربانیو پاتیشونی لا هم نه دي سمبال کړل شوي چې لواجی ماحول ګندا یا سخا او خلک پریشان دي. دوی په خپلو سیمو کې د ناروغیو خورېدو لواجی ویر سرګندوي او د پیښور د صفایي د انتظام اداروي چې په 15 یونین کونسلونو کې د قربانیو د سارویو الایشونه لری کړی دی. د دې یونین کونسلونو اوسیدونکو د یاد ادارې د کار ستاینه کړې ده. زنو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولس هم ذمہواری جوړیږي چې د اختر د قربانۍ وروسته خپل کورونه او چم مالت صفا وساتي. په دې حق تفصیل د پیښور نه زمونږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور خار کې د صفایي کولو ذمہواره اداره WSSP وای د خار په 350 یونین کونسل کې تر دې دمه 8500 ټنو نه سیوا دغه د قربانۍ د سارو پاتشوي یا ګندونه چې چاپیریال آلوده کوي لری کړی دي او خار یې ترې پاک کړی دی. د یاد ادارې ویان حسن علي مشال لیډو ته د جولای په وړومبۍ په دې باب لوویل
مونږ پیښور 300 علماو کرامو سره په رابطه کې وو. ته مونږ درخواست کړی چې بي تاسو د جمعې په خطبه کې او د اختر په خطبه کې خاص طور سره صفائی حوالے سره دا کم پیغام دے دا عوام ته پر رسوي. دا سی دا نیبرهود کونسل چکم چیئرمینان دی اغه هم مونږ سره اون بورډ دی.
خار کې دنه نمونګه دا سی 15 دا سی پوینټونه ټاکلیو چې پاغې کې مونږ د خار د لارو کوسونه تنګو زینونه کم الای شونه دی قربانی د زناورو اغم را وستی دی او ال دم را جمع کړیو. ال تن مونږه دا ترانسپورټ کړی دی غټو گاډو ته او ال تن بیا دا شمشت ته رسولی دی.
نو مول وای دا خار د بادینه لری شمشتو کې دوی ځانګړ زیتا دغه انتقال کړی او هلته خور لاندې کړی دی او د دوی هدف په خور خار کې خوشا لزر اٹنه د سارو پاتې شوی راغونډول او بیا لری کول دی. خو بیا د پیښور او غیر چاپیرا نور زلو کلیوالو سیمو ولس وای چې لا تر دې دمه دغه ټول هرڅ په لارو کوسو کې پراته دي چې ښا بوونه هم کوي په لارتونکو ته هم ستونځوي او د وبای ناروغو سبب هم ګرځې دی شي. نو باید زر تر زر دا لری کړی شي. دا چا سده محمد وصال خان وای
قربانی سونه شوی دی دا غي کلمی دا غي سرمنی دا غیر نور داس لری وغیرہ پلارو کی کل کو ارزول دی بڑی رانونو کی پراتی چکم زی تم تلی و حل تچول دا گند ہر زی کے پروت تی دی مانے کو یور وز دوا نور تیر شونو دا بدا دی ما شمانو دا خل کو دا مختلف وبا چکنی بیماری با پیلو شی.
دا پیخور اسیدون کی امین زمان وای چه دازل دا خار زیادتا رسیمی پا وقت او پا مکمل توگ صفاکل شوی دی او کم اسیمو کی چه لا صفیان ندی شوی نو دا ادارو سرے سرے دا زائی خلق و هم ذمہواری جوڑے گی چی اوازی پا ٹاک
انتظام
پمردان کی کارکون کی WSSP ویان جنید یوسفزے وائی چې د اختر ولومبه ورځ راه سي د دوی شفق سو اهلکارانو په صفایي کولو کې بوختی او تر دې د مدوی صد پاسه 2018 د قربانی د سربو پاتشي ټاکل شوی زینتا اباده نلری رسول دی او دا کار روان دی. نموړي د اولسنا اوختنه کوي چې په سندونو خړونو او د اوبو نالو کې دغه د سربو پاتشي نغورځوي ځکه د سره یو خواکو اوبو او چاپیریال خرابيږي. نو بل خو
دا د اوبو د وتل لارې هم نیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د بلوچستان د پښتون میشته شیرانی ضلع د نصر سیمه کې وروسته له هغې خلکو احتجاج پیل کړی چې بېګا د پولیسو په تاڼه برید کې لږ تر لږه درې پولیس سرتیري وژل شوي. احتجاج کوونکو د وژل شوو پولیسو مړي هم ایښي او د احتجاج په توګه یې د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ سړک تړلی. دوی د سیمې د امنیت لپاره د کوټلو ګامونو غوښتنه کوي. پولیس چارواکي وایي چې برید بېګا د شپې شوی او پکې یو وسلوال هم وژل شوی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د سوات مرکزي ښار منګور کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې د جماعت اسلامي ځایي مشر اظهار الله د خوشي کړي. نوموړی د جون په 28 په مټه کې پولیسو نیولی. دا مظاهره پرون د منګورې په نشاط شو کې د جماعت اسلامي ولسی پاسون لخوا وشو چې پکې ګډونوال تور پورې کړ چې د سیمې پولیس بې ځایه د سیاستوالانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمې جوړوي او د امن غوښتونکي نیسي. خو د سوات پولیس وایي چې د قانون لاندې کارویان کوي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې له سبا یعنی جولای له دریمې د پشکال د بارانونو شروع کېدو امکان دی. د ادارې په وینا له نن شپې څخه به پېښور او قوشا سیمو اسواد کورمو د خیبر پښتونخوا ځنو جنوبي ضلعو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي. د راز اسلام آباد تر څنګ د پنجاب په یو شمېر ضلعو کې به هم د بارانونو پیلېدو امکان وي چې د جولای تر اتمې به دوام لري. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره اقدامات وکړي. په دې پیغام کې چې پرون امنیسټي انټرنیشنل په ټویټر خبر کړی، لیکل شوی چې افغان جنکۍ او ښځې چې د طالبانو د ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیرې پاتې دي، له خپلو ټولو بنیادي حقونو او ازادیو نه محروم دي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ترلاسه کړی چې تر اوسه یې د زده کړو کار په شمول په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي دي. د مشال ریډیو خبرونه تا کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. ورزو د نړیوالو ریپورتونو لورته. د روسي ځواکونو لخوا 13 شپه هم د یوکرين د سر خار په بیلابیلو برخو د بی پیلټه الوتکو حمله شوې دي. دا د سکام دوونه ورسته لومړی وار دی چې په کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي خبرداري ورکړي چې روس دا سخکاري چې د زاپوريژیا په لوی اټمي بټۍ کې ویلو چاودنې ته ځان چمتو کوي. بلخوا روس هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر پریګوژین مشري یې کوله. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځایي وخت 2 بجې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د اسپانیا له صدر اعظم پيدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا سجدي ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوريژیا په نوم لویه اټمي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي غوخ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ د ته چمتو شوی چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوز تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریجا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24مه د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوګینی زوباریف پرون وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویبسایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوي یې کوله. په دې ویبسایټ کې د یوګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته نن څخه د افغانستان د جنکو د زده کړو لپاره یو کمپاین پیل شوې ده. کمپاین چې د یو ډیر شمیر سیاسي ټولنیزو او مدني فعالانو لارې په راوړل شوې ده. هدف یې د جنکو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانست ده. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې د هیواد نه بهر فعالیت کوي د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو ادارو غواړي چې د دې کمپاین ملاتړ وکړي. تفصیل د امید ظاهر مل رپورټ کې
تاسو مال چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اوه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقوقو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د دې کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوړه د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمی سون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو د دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقوقو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې لشپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځي او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېر مهم دي، ځکه کولای شي که ډاکټر سي بیا بل جې ته هم خدمت کولای شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولای شي، یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هرکلی کوي او زیاتوي.
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو، او د موږ هر خوینده خورو چې کوم زحمتونه یې سلی په کور په اوسني نظام کې په کور کې نول شوي دي، هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوي دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې چې ډېر کله له سختو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د بخښنې نړیوال تنظیم په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار روزګار محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال تنظیم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره تړلی بللی دی. تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښه کیږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوی چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوی او ویل شوی چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده له پامه غورځول کیږي، چې دا هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤل وبلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سوله ییزو مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د تنظیم په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرمونو سره تعلق لري. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو دغه ډول غوښتنې کړي، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یوه دا چې طالبان د نړیوالو قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شلو کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان میرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دي ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي، څومره عملی دي د نړیوالو قضایي ادارو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملي دی که نه دی؟ زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږ که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حده پورې یو وخت نیسي، یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي، او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي، او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا په خپلو پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوو کلونو کې خزی په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض سرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدومره وشو چې نړیوال او خصوصا بشری مؤسسات او سازمانونه د ښځو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات اوري، او مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان ښځو سره مصاحبه وکړې، او په دغه مصاحبو په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان میرمن غږ حداقل د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. تاسې چې متاسفانه طالبان نه مني اوس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د ښځو د حقونو فعاله افغان فعاله نظیفه حقپال وا چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو ادارو د تازه سرګندونو په حق لې زمنګ د همکار احمد تکل سر خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د مکینو سیدونکو خوشاله دي چې د سیمه ګڼو خلکو د اختر په شپو ورځو کې د سیل لپاره دغه تحصیل ته مخه کړې وه. خو د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ مکین ته ورغلو ځینو کسانو مشال لري ته ویلي چې د بجلی، انټرنیټ او اوبو نشتوالي سیلانیان پرې نه خودل چې خپل چکر په پوره معنا خوند واخلي. دوی له حکومت په دغه سیمه کې د بنیادی سہولتونو غوښتنه کړې ده. بلخوا ځلی چارواکو له دې مخکې مشال لري ته ویلي چې د سیمه د آبادولو او د سہولتونو برابرولو لپاره حالې ځلې کوي. د اشتیاق مسید رپورت کې نور حال اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پستر اختر په زرګینه شمیر سیلانیان د دوی سیمه ته روغلي دي، خو د مقامي انتظامیه له طرفه په سیمه کښې د سیلانیانو د پوره سهولت هم نشته دی. په دغې برعکس د ماکین سیمه دوه اوسیدونکي ویایي
جنوبی وزیرستان تحصیل ماکین علی تاجر یونین صدر ملک ریاض چکی ماکین ته خلک روغلی وم لکی مروات کوم سره دغه سے بیٹانای کوم دغه ټاک دی خان ولا چکیم دی گنڈاپور دی وانا میران شاہ چکیم دی دغه میج بار نه شوی خو وس کده درته وای ها چې پارین دی وی باجه نه بعد ماکین ته چکیم د بار 1 بجه پر خلک روغلی دی، یعنی داس شمیر کا چې گاډیونو په زهینا وی او کسون چکیم دی انسانون دا په لکین الحمدلله روغلی خلک ډیر خوشول دی ډیر خوشولی منو نشته ماکین
اسماعیل خان ماکن تا روغلی دے دوے کسان خبریں ہم اروئی
سلام خان خبر
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان ماکین سیمے اسی دن کی غشتنے پا باراکشے دی ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان او ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دی تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خوا غوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او دی ماکین سیمے اسی دن کی دی پاکستان حکومتی چارواکیونا دا غشتنا ہم وکڑا چی پا ضلع کشی دی سیلانیون دی پورا افسنتیاوے جڑاولے دی پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بجټ کې د فنکارانو د صحت بیمه پروګرام لپاره 1 ارب روپۍ بیل کړي. خو د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری اتارټي په نوم اداري یو چارواکی وای په دې اړه تر اوسه له مرکز دوی سره هیڅ رابطه نه ده شوې. په یعنی حال کې په پیښور کې اداکاران او سندرغاړي هیله مند دي چې د مرکزی حکومت دا پروګرام به د دوی په ګټه تمام شي. تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې چې د ملکان د یو سندرغاړي سردار یوسفزی په غږ پیلېږي.
زما یو بچی و هغه مریض و نه زمونږ غږ چا اورېدلی نه زموږ سره چا مرسته کړې ده. بلا هنرمندان دي دلته ښه دولت دي نه به پکې هم مري
د سردار یوسفزی او د پڅیر د پاکستان د ګڼ شمیر نور هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوی مالی کال په بودیجه کې 1 ارب روپۍ مختص کړی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر 9 قومي سمرې ته وړاندې کړې وه. د اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي ول چې حکومت په نوې بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره 1 ارب روپۍ بیل کړی دي. خو په پیښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندلی اداکار خالد خټک چې د دی ایکټرز کلکټیو ٹرسٹ پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی. د جون پر 6 مشال اډو ته وویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي.
گورنمنٹ بدا اوکی چیئر بس خا دا خو پیسے کمی دی اڑسان زیاتی خجی دا بے 60 پلس لوار کی دی جی کمی پیسے یخی دی دا با پر ہیڈ 100 راجی بالکل گپ لگونے دی گورنمنٹ زما دا دیشو کالو دا ایکسپیرینس دی چی گورنمنٹ زمون کار تک کار نہ دے دے دا پدے خبر اتھنٹک والا ڑیم چی کم گورنمنٹ امراغنے دی غیر ویشار پر دا سی فضول کار دا پرفارمنگ آرڈ.
خو له بلوچستانه د ډرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوخته چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې باید پاکستان د فنکارانو په تیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړي.
زه دا پوهیږم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بیروزګار شوي دي. ولې چې دوی سره ریډیو شته نه ټلویزیون دی نه فلم دی زموږ دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منظور کړی و. هغه پروګرام چې اوس مو د ورسته وتړل شو هر یو حاجتمند هنرمند ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ ورکول کېدې. په خیبر پختونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرال سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبر وی حکومت دی و ځانګړي فند لارې د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاری وساتي.
پروس کالو مو دغه اوازې وی چې پیسې راغلي دي، خدای هغه نه بیا مونږ خبر نه شو چې حکومت څه وکړه. اوس هم د دې خبرې زمون خبر یو حکومت که چرته داسې وکړي او دغه انډومنت فند جوړ کړي نو د دې نه زمونږ د هنرمندانو دغه د صحت مسلې نورې ستونزې دا په دې اواریدي شي، مرګ جوب لپکې راځي، اکسیډنټ راځي. حکومت دا کار په ایمانداری سره وکړي نو د دې هنرمندانو دپاره ډېره ښه خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلي کړي نږدې ده چې په دې مونږ میټینګ وکړو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټي په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندلې سندرغاړی دی، البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی، خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
او د رواني غړي اخیری ریپورت په پیښور کې د انزورګری د انلاین زده کړو تابع شوی په مفکوره سیلنیز مرکز کې بداز د کړې د لسم ټولګي پورته جنکو او هلکانو ته د اوړي په چټیانو کې ورکول کیږي. په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډې کیږي او بل خوازوانانو پیغلو ته د خپلو هنرونو زده کړې هم ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه ریپورت برابر کړی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور. یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی. په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي. مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري. په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې د کجبا اداره ده. باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقۍ تربیت ورکي. خو بیا به مکه خبر کوم د بازار او د بازار ته چونکہ دلتا کہ یو متعین یو سسٹم دی، یو مربوط سسٹم دی، یو نظام دی. داغا نظام مطابق دلتا کہ دم موسیقی خودنا او درخو تدریس کی دی.
پا مفکورہ سیڑنیز مرکز کی دا پختو جبی دا پر مختق پا غرز دا ما شمانو لپارا میرشتین مجلہ دا رنابن پا نم هم چاپ کی گی او پا زوانانو کی دا باس و مباعثے پا غرز میرشتین سٹڈی سرکل هم کی گی. سکال په مفکوره ریسرچ سینټر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انځورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده. د مفکوره سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه پر موږ شاټ کورسونه نه د انځورګرۍ مخ ته وروړو. دا د چمو کم لند کورس وروړې د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین وی کم لونا کم بچی چاغونی سی کو لے دل تراشی او دے نرو بر وطن پار گڑ کی چی بیا خاص کر دے بر وطن دے افغانستان چکم خلق دیا ہوئی تو ہم ویڈیا کو چکا سوگ دا سے واری نمو سر جو گو پو واتس ایپ آنجرا بیتا کی نمو دے کرخ راک کرو نرا واخلا تر یو پورا پورٹریٹ جوڑو دے پارا یو مشروم زمون دا کورس باقیدگی سرو کی نو آگا پا دو میاشتو کی دے یو پورٹریٹ جوڑو لو جو گئی نو دا کورس مونگا متعارف کرے دے او هغه چې څوک وست لري نو موږ ورته خواست کړی دی چې 20 روپۍ مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولی نو هغه د موږ دغه لګنه کوي.
دوه آنلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کوم چې د مختلفو مجبورو له وجې انځورګري نشي زده کولی. د انځورګرۍ د زده کړو په اړه په مفکوره کې د انځورګرۍ استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بي زمون سټوډنټس چې کوم سر ریګولر وی هغه مختلف کورسونه وی پنځه میاشتې نه هم میاشتې کال پورې نو هغه کوم سر سټوډنټس روان وی هغه کلاسز روان وی خو چون کې دا د ګرمۍ چټیانې شي او د ګرمۍ په چټیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وي فری وي هغه خواهشمند وي چې مونږ آرټ کلاسز دکو نو د دې لپاره مونږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وي هغه کې مونږ هغه ته بیسک وښیو چې کوم د تخلیق چې کوم لومبي پوڼی وي هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کوم دې مخکې هغه نور کال په هغه باندې ښه باقاعده د هغه پریکټس کوي او روان وي دا زمونږ آنلاین کلاس چې کوم دی نو دا سٹارٹ کی گھنٹے نہ سٹارٹ کی گی بیدا سی اوینی میں گھنٹے دو گھنٹوں پر رسی
دا انزرگرائی دا آن لائن کلاسونا دا لسم ٹولگی دا پاس حلکانو جنکو لپارا دی خو دا لسم ٹولگی نخکت ماشومان دا مفکوری سرا دا خبرو کولو نپس پا خصوصی توگا کلاسونا خستلیشی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی د مشال ترسنګ وسئ.